Adiós.
په افغانستان کې د سهار وو بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې چې د ماښام تر اوسه روانې وي. په پیل کې دوی سهارنۍ خبری مجلې درته لرو. اوسنۍ خبری مجله د 8 دقیقې د چیز سالي د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې ملګرو ملتونو د افغانستان په شمال کې د نجونو په ښوونځیو کې د زهرجنو موادو له کارونکو اعترافونه د شک وړ وبلل. د افغانستان د عدلی وزارت وایي کوم ګوندونه چې دا مهال له دوی سره ثبت او راجستر دي باید په شلو ولایتونو کې د فعالیت مرکزونه او نمائندګۍ ولري. په خبري مجله کې نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. نن چهارشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 28 د جولای 11 د روژې مبارکې میاشتې ته یوازې 9 ورځې پاتې دي. خبري مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې 28 وسلوال وژلي او 13 نورې نیولې دي. ناټو وایي د هغه سړک غاړې بم د چاودنې څېړنه کوي چې یو پوځي موټر یې هدف و او د رواني اونۍ په سر کې په نتیجه کې شپږ امریکایي عسکر ووژل شول. د سوریې د لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازی کوفیانان وایي هغه په بغداد کې د سوریې په اړه له صدراعظم نوري المالکي سره ډېر ښه بحث درلود. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې 28 وسلوال وژلي او 13 نورې ژوندي نیولې دي. له دغه وزارت څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دغه مخالفین په کونړ، بغلان، سمنګان، کندز، کندهار، اروزګان، زابل، غزنی او خوست ولایتونو کې نیول سوي او یا هم وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو په اړه تفسیرن نه ده کړې. نوټو وایي د هغه سرغړې بم د چاودنې څېړنه کوي چې یو پوځي موټر یې هدف و او درونی اونۍ په سر کې په نتیجه کې شپږ امریکایي عسکر ووژل شول. دغه ځواکونه وایي چې دا نوې چاودیدونکې وسیله وه چې تر عادي هغو زیات چاودیدونکي مواد پکې وو. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل په واشنگټن کې خبرلانه تول د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه لا هم دغه پیښه څېړي. د افغانستان د مالی وزارت د بیمې ریاست وایي چې امنیتي ستونزې د دې باعث سوي چې د بیمې شرکتونه په افغانستان کې پانګونه ونه کړي. د دې ریاست امیر محمد جواد جعفری پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل چې خلک په دې اړه معلومات نه لري چې ځانونه بیمه کړي. د سوری د لنجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې استازی کوفی انان وایي هغه په بغداد کې د سوری په اړه له صدراعظم نوري المالکي سره ډېر ښه بحث درلود او په دې اړه به نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات وړاندې کړي. انان چې د سیمې په سفر بوخت دی تر دې د مخه پرون په تهران کې ویلي و چې دمشق د ملګرو ملتونو د سولې له نوي پلان سره موافق دی. امریکا پرون د سوریې لخوا د لبنان پر شمال د توغندیو پر وشتلو خوشنۍ څرګنده کړه. د بشر الاسد له رژیم څخه وغوښتل چې د خپل ګاونډیانو د حاکمیت حق ته درناوی وکړي. بیروت ورسره ترغه له سوریې سره خپل پلو ته د پوځیانو لیږل پیل کړل چې په وینا یې لمړی د سوریې پوځیانو او وسلوالو کسانو پر سیمه د وسلو ډزې وکړي او د لبنان خاورې ته دننه یې توغندي وشتل او ملکیان یې ټپیان کړل. د مصر د اساسي قانون سترې محکمې پرون د نوي منتخب ولسمشر محمد مرسي هغه فرمان چې د منحل سوي پارلمان د بیا جوړېدو په اړه ورکړی وو کنګل یا لغوه کړ. پرون د پارلمان غړي په قاهره کې راټول سوي وو او د منحل سوي پارلمان د بیا تشکیلېدو په اړه د حقوقي مشورو د موندلو لپاره رایه ورکړې. سترې محکمې دغه پارلمان ځکه منحل کړی و چې د محکمې په وینا یو پر درېمه برخه غړو په غیر قانوني توګه پارلمان ته لاره موندلې وه. یو غیر انتفاعي سازمان چې د ملګرو ملتونو کړنې څاري یو راپور خپر کړی او د ملګرو ملتونو له خوا د پوځیانو او امنیتي کمپنیو پر زیاتېدونکې کارونه انتقاد کړی دی. ګلوبل پالیسی ټولنه وایي د دغو کمپنیو کارونه خطرناک ده او داسې یو سیستم دی چې شفافیت نه لري او نه کنټرولېدونکی دی. په دغه راپور کې چې پرون خپر سوی راغلی چې د 2016 او 2009 میلادي کلونو ترمنځ د ملګرو ملتونو لخوا د امنیتي تړونونو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. او د روسي پرلمان یا دوما پرون له متحده ایالاتو سره د امریکایانو لخوا د روسي ماشومانو د فرزندۍ اخیستلو په اړه دوه اړخیزه موافقه تصویب کړه. دغه موافقه تیر میلادي کال تر هغه وروسته لاسلیک شوه چې په 2010 میلادي کال کې یو امریکایي ښځه یو کلن روسي هلک په زیولي اخیستی وو او بیا یې یوازې روسیې ته ولیږئ او ویلې چې د پخپل چلند کې ستونزې درلودې. د نوی موافقې له مخې به هر هغه څوک چې غواړي روسي ماشوم دولت په توګه ومني نو د روسیې د رجستر شویو اجنسیو یا ادارو لخوا به یې چارې مخ ته ځي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واورېدل. په افغانستان کې د سهارو بجې 15 دقیقې سوي ورزو د رپورټونو برخې ته ملګرو ملتونو د افغانستان په شمال کې د نجونو په ښوونځیو کې د زهرجنو موادو له کارونکو اعترافونه د شک وړ وبلل. د پوهنې وزارت له رسنیو وغوښتل چې د سواد زده کړې په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي هغه ګوندونه چې دا مهال له دوی سره ثبت او رجستر دي باید په شلو ولایتونو کې د فعالیت مرکزونه ولري. په دې اړه مو د خلکو له نظرونو هم خبره وو.
داسې یو ګوند لا تاسو په افغانستان کې نشته ده چې هغه ووایو چې له هر ټولنې نه لهر ولایتنا لهر قومنا لهر جبنا غجور سوي وسي.
افغان دولت وای دی به می د امولو حادثه پیل کړی دی. بل خو د سوداګر وای د شرولې د مالی لا خصلو سره بددی پر وارداتي موادو لګښت کم سي. د ژوند پرنګونی کې داسې وکاس مرکل رو چې وای اختراګانی کړی دی.
زه د افغانستان ټولو خلکو ته وعده ورکوم چې کچیر ما ته زمينه مساعد شي 15 کالو کې د افغانستان ټولو خلکو ته به بار به مصرف انرژي باندې تنظیم.
خبری مجله تر اونی موجه ده. ملګرو ملتونو د افغانستان په شمال کې د نجونو په ښوونځیو کې د زهرجنو موادو پر استعمال او په دې تړاو له یو شمېر تورونو کسانو اعترافونه د شک وړ وبلل. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو په تیره بیا تخار او سرپل کې د نجونو د بیا بیا مسمومېدو پیښې وسوې. د افغانستان حکومت دولت وسلول مخالفان چې د نجونو له تعلیم سره د دښمنۍ اوږده سابقه لري د نجونو په مسمومولو تورن کړل. خو د روغتیا نړیوالې اداره وایي چې داسې شواهد نشته چې بې هوښه شوي نجونې دي مسمومې کړی سوي وي. مات سروان او نور جزئیات.
ملګرو ملتو په دې اندیشنه ښکاره کړ چې له شکنجې کار اخیستل به سبب شوي بي چې د افغانستان د شمال په یو شمېر ښوونځیو کې د زهرجنې مادې د شیندلو د ادعا پر سر له یو شمېر کسانو څخه اعتراف واخیستل شي. متخصصان وایي چې په ښوونځیو کې د بیهوشۍ پر لپسې پیښې غالبا د ویرې په وجه عصبي حمله وي نه زهرجنه ماده. تیره میاشت وروسته لدی چې د تخار ولایت د نجونو په ښوونځیو کې د مسمومیت د پرلپسې پیښو په خاطر د افغانستان پر حکومت فشار راغی. یو شمېر کسان د نجونو په ښوونځیو کې د زهرجنو موادو د شیندلو په تور ونیول شول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکو د جون پشپژمه په یوه خبري غونډه کې وویل 15 تنو چې دوی نجونې دي د زده کوونکو په مسمومولو کې په لاس لرلو اعتراف کړی دی. افغان چارواکو په دې پیښو کې وسلوال طالبان ککړ وبلل. ویویل هغوی دا کار د نجونو له تعلیم سره د مخالفت پر اساس کوي. د دوی په وینا نجونې په ښوونځیو کې د کیمیاوي مادې د شیندلو او یا د څښاک په اوبو کې د دې ناڅرګندې مادې د ګډولو په اثر مسمومې شوې دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتو د دفتر یو نما د بشري حقونو څانګې په دې اندېښنه وشوله چې اعترافونه ممکن د شک وړ وي. د ملګرو ملتو د دې څانګې رئیس جیمز رات هیفر فرانس پرس خبري اژانس ته وویل ملګرو ملتونه له داسې قانوني او کره شواهدو خبر نه دي چې په اغیزمن شویو ښوونځیو کې دي له زهرجنو موادو کار اخیستل تایید کړي. د همداراز وویل یو نما د تخار په شمول په ټول افغانستان کې د ملي امنیت د ریاست په دفترونو کې په زوره د اعتراف اخیستلو لپاره د شکنجې پر کارولو په ښکاره اندېښنه ښکاره کړې ده.
ومردل چې ملګرو ملتونو د افغانستان په شمال کې د نجونو په ښوونځیو کې د زهرجنو موادو له کارونکو اعترافونه او دغه پیښې د شک وړ وبللې. بل خو د افغانستان د پوهنې وزارت له ټولو رسنیو وغوښتل څو له دغه وزارت سره د سواد زده کړې په برخه کې مرسته وکړي. دغه وزارت یو په یو کانفرنس کې د عامه پوهاوي په برخه کې د رسنیو رول مهم وبلله. په دغه کانفرنس کې د رسنیو استازو هم د سواد زده کړې په برخه کې د رسنیو رول مهم وګڼه او له ټولو رسنیو وغوښتل خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته وکړي. نور جزئیات له جمیلې ظریف څخه خبري.
د پوهنې وزارت تخنیکی او مسلکي مرستیال اسف ننګ لرسنې وغوښتل څو په خپل خبرونو کې د سواد زده کړې په حق له هم ځینې پروګرامونه په پام کې ونیسي.
همچنان ما وزارت فرهنګ
زه د اطلاعات او کلتور له وزارت څخه غواړم هر کله چې رسنې ته جواز ورکوي دا شرط جوړ باندې کړی چې تعلیمي او د سواد زده کړې پروګرامونه ولري. دا خو څرګند خبره ده چې رسنې د سواد زده کړې په برخه کې مهم رول لوبوي. رسنې چې د ټولنې د سترګو ژبې او غوږونو حیثیت لري کولی سی چې د سواد زده کړې په برخه کې ښه رول ولوبوي.
د پوهنې وزارت د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د پوهنې په برخه کې ګواښونه ډېر شوي دي. سلګونه تن نجونې په سرپل، تخار، جوزجان او خوست ولایتونو کې د نامعلومو وسله والو کسانو لخوا مسمومې شوې او په یو شمېر ولایتونو کې بیا د نجونو ښوونځیو ته اور اچول شوی او یا هم تړل شوي دي. د خبریالانو د اتحادیې مشر هم د دې مسلې په تایید سره وایي چې رسنۍ کولی شي څو د خپلو خپرونو له لارې خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته وکړي. عصمت الهي وایي چې رسنۍ باید په دې برخه کې خپل رول ولوبوي.
حداقل 4 خواهش ما از
رسانه داریم. رسانه باید مجله رسانه تخلش غشتنی لرو. رسانه باید له حیاتی سواد سره همجغی ولری او ورسره یو لاس و اوسی. زکه دوی ده هیواد اولاد کار کوي. رسانه باید خپل اتفاق اعلان کی که رسانه لشتر لجه پا خپلو چلدیر ویش ساعت خبرون که یواز یو یا نیم ساعت ده سواد زدکری پروگرامون تور کی نو پا خبرون که کمستونزن رامنست کیجی.
وزارت وایي په تیرو لسو کلونو کې د زده کوونکو د جذب او پوهنې د زمینې د مساعدولو په برخه کې ښې لاسته راوړنې لرلې، خو وروستۍ امنیتي ګواښونو د پوهنې برخه کې ډول ډول ستونزې رامنځته کړې.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د عدلیه وزارت وایي هغه ګوندونه چې دا مهال له دوی سره ثبت او راجستر دي باید په شلو ولایتونو کې د فعالیت مرکزونه او نمایندګۍ ولري. په عدلیه وزارت کې د سیاسي ګوندونو او سازمانونو د انسجام د برخې رئیس له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی به په نږدې راتلونکي کې خپلې څېړنې پیل کړي. د نوموړي په وینا د مهال له سلو سیاسي ګوندونو یوازې 30 له نوي قانون سره ثبت او راجستر سوي دي. تفصیل له ناجي ساپي څخه اوري.
د عدلی وزارت چارواکي وایي هغه سیاسي ګوندونه چې د فعالیت اجازه لري او د یو کال له تېرېدو وروسته په شلو ولایتونو کې سیاسي نمایندګي ونه لري د فعالیت اجازه ترې اخیستل کیږي. په عدلی وزارت کې د سیاسي او ټولنیزو سازمانونو د انسجام د څنګ مشر محمد ناصر حافظي د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مقرره په دې وروستیو کې د وزیرانو شورا لخوا تصویب شوې او ډېر ژر به په رسمي جریده کې خپره شي.
حساب ارزیابی کړو خپل مقررات ته مو تغیرات ورکړل. هر وخت چې عدلی وزارت کې یو حزب ثبت او رجستر شي کله چې جواز ورته ورکړل کیږي د یو کال په موده کې کچېری دوی په شل ولایتونو کې برخې ولري ښه دی او کنه دوی به دغه سیاسي حزب بیرته حذف کړي. زموږ دا قانون په رسمي جریده کې دی چې نشر شي نو موږ به سیاسي احزاب ته توضیح کړو.
د خغلی حافظي په وینا چې په تیرو لسو کلونو کې 113 سیاسي ګوندونه له عدلی وزارت څخه د فعالیت اجازه اخیسته چې له دې جملې څخه یوازې 30 تونیدلي بیرته د نوي قانون پر رڼا کې ځان ثبت او رجستر کړي. د دې قانون پر اساس هر سیاسي ګوند باید 10 غړي ولري چې په تیر کې د غشمیر 100 ته رسیده. په همدې حال کې بیا هم خلک د دغو سیاسي ګوندونو د فعالیت څخه چندانې خوښ نه بریښي او د دوی کارونو ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي چې اکثره سیاسي ګوندونه د خپلو شخصي ګټو په خاطر کار کوي.
دا ډېر نیمګړتیاوې لري. مستقیم هغه مثبت اړخونو ته پاملرنه کوي، ټول منفي منفي اړخونه ډېر زیات څېړي. داسې یو ګوند لا تاسو په افغانستان کې نشته ده چې هغه ووایو چې له هر ټولنې نه، له هر ولایت نه، له هر قوم نه، له هر ژبې نه هغه جوړ شوی اوسي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو ځینې کارپوهان هم دا مني چې سیاسي ګوندونه کوم مهم لاسته راوړنه نه لري او خپل شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي.
ستاسو له پیغامونو نه
عادل د اشاره کې غلطي ولسوالۍ د دولسم ټولګي شاګرد اشاره کې غلطي ولسوالۍ کې وزیر زیاته خراب ده. طالبان زیات شي ویلي دي په تلاشۍ کې مکتب مکتب ته موږ نه پرېږدي شاګردان نه پرېږدي. موږ غواړو چې د ملي اردو کنده زیاده سرحدیانو کوټه کې اشاره کې غلطي ولسوالۍ ته ورکړو.
د ازادي رادیو دی او اوریدونکو ټلیفوني پیغام هاوریدل. کچېره تاسو هم په خپل سیمه کې کوم جدي ستونزه لرئ کولی سي د ازادي رادیو په اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين کې خپل پیغامونه را ثبت کړئ چې شمیره ده 0 و 2
دریڅلويشت یو شپېته شمیره بیا تکراروم 0 و 2 دریڅلويشت یو شپېته. ازادي رادیو هر ورځ د سار لوو د ماشام تر بجو په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان د غرض په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پولي عالم، خوست، ګردیز، غزنی، لشکرګه، جلال آباد او اسد آباد کې د اف ام پر 15.5 صفه صافه او واضح ووري. په افغانستان کې د سهار بجې او 15 دقیقې کېدونکو دي. دا هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو 2 ورځو کې 28 وسلوال وژلي او 1.5 نیولي دي. نوټو وایي د هغه سړک غاړې بم د 14 تیړنه کوي چې یو پوځي موټر یې هدف و، او د روانې اونۍ په سر کې په نتیجه کې 6 امریکایي عسکر ووژل سول. د سوریې د لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې استازی کوفی انان وایي هغه په بغداد کې د سوریې په اړه له صدر اعظم نوري الملکي سره ډېر ښه بحث درلود. امریکا پرون د سوریې لخوا د لبنان پر شمال د توغندیو پر وشتلو خوشنۍ څرګنده کړه. د مصر د اساسي قانون سترې محکمې پرون د نوي منتخب ولسمشر محمد مرسي هغه فرمان چې د منحل سوي پارلمان د بیا جوړېدو په اړه ورکړی و منحل یا لغوه کړ. یو غیر انتفاعي سازمان چې د ملګرو ملتونو کړنې څاري یو راپور خپر کړی او د ملګرو ملتونو لخوا یې د پوځیانو او امنیتي کمپنیو پر زیاتېدونکو کارونه انتقاد کړی دی. د روسي پارلمان یا دوما پرون له متحده ایالاتو سره د امریکایانو لخوا د روسي ماشومان د فرزندۍ اخیستلو په اړه دوړخیزه موافقه تصویب کړه. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس به جنقال کو زیراتو وي چې ځینو نړیوالو رسپونو پر افغانستان او سیمې کومې تفسیر کړي دي.
په افغانستان کې د یو وړونکو انتخابول دا د واشنگتن پوسټ رسپونې د وی تحلیلي مقالې سره لیک دی چې د افغانانو راتلونکي پکې ترسیم شوی دی. ورسپانه لیکي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکایانو په مباحثو کې د مسلو ته زیات پام اړول کیږي چې څومره ژر امریکایي عسکر وطن ته راستنېدای شي، او آیا امریکایان به د جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په معاملې کې کار وکړي شي. دغه راز په دې هم بحث کیږي چې آیا افغانستان به د 2014 کال په پای کې متحد او یو موټی پاتې شي، د القاعده او طالبانو د بیا واکمنۍ مخه به ونیول شي، د جمهور رئیس کرزي پر ځای به څوک ټاکل کیږي. ورسپانه لیکي د امریکا متحده ایالات باید په خپل ټول وسو توان زیار وباسي چې یو بدلون غوښتونکی د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بریالی شي. واشنگتن پوسټ لیکي که چیرې کوم جګړه مار او یا هم په اداري فساد کې ښکیل سیاستوال د جمهوري ریاست په څوکۍ وټاکل شي، د مرستې پیسې به ضایع شي او د افغانستان اقتصاد به چې په بهرنیو مرستو تکیه پر شا لاړ شي. په داسې یو حالت کې به د معارف، روغتیا او د ټلیفون د خدمتونو په ګډون د افغانانو په ژوند کې راغلي بدلونونه او لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي. ورسپانه لیکي تر ټولو بده خو یې دا ده چې وسلوال ممکن محروم او ناراضي افغانان خپل کړي، کورنۍ جګړه پیل شي او د هیواد زیاته برخه ممکن د طالبانو او القاعده لاسته ورشي. واشنگتن پوسټ ورسپانه زیاتوي که چیرې د افغانستان راتلونکی جمهور رئیس یو منځلاره بدلون غوښتونکی وي، احتمالي نتیجې ممکن ښې نه وي خو له ناکامۍ څخه به ښه وي. یو زیات شمېر ښه مشران په دې اړه سیالۍ کوي. ورسپانه د تحلیل پوروسې برخه کې لیکي د افغانستان راتلونکی مشر به دا فرصت ولري چې د امریکا د متحده ایالاتو باور او اعتماد جلب کړي او داسې امنیتي شراکت په تدریجي ډول رامنځته کړي لکه یونان، ترکیه، اردن، مصر، جنوبي کوریا او تایوان چې له امریکا سره جوړ کړی دی. افغانان باید وهڅول شي د هغو مفسدینو او جګړه مارانو مخه ونیسي چې غواړي د کرزي پر ځای د جمهور ریاست په څوکۍ کښېني. د یو نسل جګړې څخه د افغانانو خلاصون به تر ډیره حده په افغانستان کې د امریکا په 14 کلنو هلو ځلو او مادي مرستو او دغه راز د افغانانو په قوت پورې اړه ولري، خو دا هدف د انتخاباتو په یوې سمې عملي او د 2014 کال د انتخاباتو له نتیجو څخه ترلاسه کېدای شي. امریکا چاپ ټایم مجلې په وروستۍ ګڼه کې د طالبانو لخوا اعدامونه او که یو دولت له ناکامۍ سره مخامخ شي څه به واقع شي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې، او د کابل په شمال کې د یوې افغانې ښځې د بې رحمانه او ظالمانه وژنې داستان راخسته ده. مجله لیکي په افغانستان کې تریخ حقیقت دا ده چې د طالبانو له اعدامونو نیولې، د غوږونو او پزو پرې کول، په درو وهل، لاسونه پرې کول او د وحشت وژنې نور هم مخ په زیاتېدو دي. مجله لیکي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې د ښځو پر ضد جدي تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو ده. د دې اعمالو یوه برخه د طالبانو لخوا او نورې له اسلام څخه مخکې د قومي رواجونو پر اساس ترسره کیږي.
د افغانستان د مالیه وزارت د بیمو د چارو ریاست مسولین وایي چې په هیواد کې د بیمې د خدماتو د پراخولو او عامولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د بیمو د چارو د ریاست مسولینو په یوه غونډه کې دا ومنله چې په هیواد کې د بیمې کلتور کم دی، خو ویل چې په افغانستان کې د بیمې په اړه ځینې مقررې عملي کړي او تمه ده چې په نورو برخو کې هم عملي کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بیمې د شرکتونو شرایط درانه دي او ناامني د بیمې په وړاندې بل خنډ دی. مسو میوند له کابل رپورټ لري.
د مالی وزارت د بیمو د چارو د ریاست مشر محمد جواد جعفری د سشنبه پورز په کابل کې خبري اعلانات وویل چې په افغانستان کې د بیمې کولو د کلتور د عامولو لپاره باید په دې اړه علمي مرکزونه جوړ سي او د بیمې په اړه یو مضمون د شونځیو او لوړ زده کړو په تعلیمي نصاب کې شامل سي. ښاغلی جعفری د بیمې د ارزښت په اړه وویل:
د بیمې د صنعت د ریاست د خطرونو د کموالی او په یو هیواد کې د اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو د خوندیتوب سبب کیږي. بیمه یعنی ضمانت، د ژوند ضمانت، اقتصادي او ټولنیز فعالیتونه. د بیمې صنعت د چي د خطرونو په کمولو او د اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو په خکولو کې مهم رول لري. په لومړي ګام کې یو شخص یا سوداګر ته روحي آرامتیا ورکوي، روحي نارامۍ لمنځه ځي. که سبا یو پیښه کیږي، د بیمې شرکت د زیان جبران ورکوي.
نوموړي له دولتي ادارو څخه وغوښته چې په افغانستان کې د بیمې د کلتور په عامولو کې مرسته وکړي. ښاغلی جعفری وویل چې تر اوسه یې د روغتیا، موټرونو او اورس وزنې په اړه د بیمې ځینې اصول عملي کړي دي. ده وویل چې په نږدې راتلونکي کې به په دې اړه نوي قوانین هم جوړ کړي. خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې په افغانستان کې په کوم شمېر خلکو ځانونه بیمه کړي او نه هم د بیمې د ریاست چارواکو په دې اړه معلومات ورکړه. خدای یې وویل چې په ټول هیواد کې 15 د بیمې شرکتونه کار کوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي د بیمو د شرکتونو شرایط سخت او درانه بولي. د دې خونی مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل: نامنوی هم د افغان سوداګرو او خلکو باور پر بیمه کولو اغیزمن کړي.
په نړۍ کې بیمه یو ضروري شی دی او د افغانستان لپاره هم ضروري ده. متاسفانه دغه شرایط چې اوس په افغانستان کې دي او دغه امنیت نشتوالی او د بی قانونۍ موجوده او فسادوالی، دا د دې باعث شوی ده چې خلک په بیمو باندې د بیمو په کمپنۍ باندې اعتماد نه کوي. او د بل طرف نه متاسفانه د بیمې د بیمه کولو د کمپنۍ شرایط هم ډېر زیات سخت دي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 90% خلک د بیمې د خدماتو په اړه معلومات نه لري، نو ځکه د ګوتو په شمار خلکو ځانونه او کورنۍ بیمه کړي دي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې تر ډېره بیمه د د ټولو چارو د خوندې کولو لپاره یو ضروري امر بلل کیږي. خو په افغانستان کې د نامې د لوی لاملونه په هیواد کې رواني نامنۍ او د بیمې پر خدماتو د خلکو نه باور او نه پوهاوی دي.
بل خو د افغانستان ملي سوداګر وایي چې په ګمرکونی کې د شروالۍ د ټکس له اخیستلو سره به د دوی پر وارداتي موادو لګښت ترکم سي. نسیم شفق په خپل رپورټ کې دغه مسله څېړلې ده.
ملي سوداګر وایي چې تر دې پخوا دوی په هر ولایت کې له یوې لارې څخه له 2000 نه تر 3000 افغانیو پورې د ښاروالۍ د ټکس په نوم پیسې ورکولې. دوی وایي چې دا ټکس د قراردادیانو له خوا اخیستل کېده او په ځینو مواردو کې دوه برابر و. د افغان سوداګرو د مشورتي بورډ رئیس حاجی رحیم الدین حاجی آغا د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې له دې سره به د دوی په کارونو کې لا ښه والی او د موادو په بیو کې کموالی راشي.
دا پر نرخ تاثیر کوي دوستانو. دغه مصوبه چې د شورای وزیران فیصله سوی دی ډیر ژر تر ژره عملی جامه واغوندي. تاجر د دغه مرغزب څخه خلاص کی او تاجران وساسي.
د وزیرانو شورا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت او د سوداګرۍ د خونو د وړاندیز پر اساس د دوشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې له دې وروسته دی په هر ولایت کې د سوداګرو له وارداتي مالونو څخه د ښاروالۍ ټکس نه اخیستل کیږي، بلکې د دې ټکس پیسې د هم چې 0.25% کیږي په ګمرکونو کې تحویل شي. د سوداګرۍ وزارت وایي په هر ولایت کې د ښاروالۍ د ټکس نه اخیستل د سوداګرو پر وارداتي موادو لګښت کموي. د دې وزارت د سوداګریزو چارو مرستیال مزمل شینواری ازادي راډیو ته وویل چې دا مصوبه به ډیر ژر عملی شي، خو باید چې خصوصي سکتور هم د وارداتي موادو بې یو څه راکمې کړي.
تقاضا از مر سوداګرو نه داده چې قیمتونه باید راټیټ کړي او بالخصوص د روژې مبارک د میاشتې پر را رسیدو سره چې غریب خلکو ته ضرورونه رسي چومره چې ضروري چې هغه ورته میکانیزم جوړ کړي د هغه اساس نه تطبیقيږي، څنګه چې ګمرکات دې ته آماده شي چې په خپل سیستم کې ورته دا جوړ کړي هغه وخت نه عملي کړي او امید دی چې په دوه درې ورځو کې عملي شي دا پروسه.
افغان ملي سوداګر وایي چې په ګمرکونو کې د خاروالۍ د ټکس لاخیستلو سره د وارداتي اجناسو په بیو کې هرومرو یوه اندازه کموالی راځي. د افغان سوداګرو د مشورتي بورډ رئیس حاجی آغا وویل چې له دې سره ښایي د یوې بوجۍ اوړو بیه 250 افغانۍ راکم شي.
د روسیې پارلمان په نړیوال تجارتي سازمان کې د دې هېواد د غړیتوب لپاره پرون رای ورکړې. که څه هم په دې برخه کې مخالفتونه سته، خو بیا هم د پارلمان اکثرو غړو ورته مثبتې رای ورکړې. نور معلومات له فریدی هوټ سیفی څخه اورئ.
د روسیې پارلمان دوما د سه شنبې په ورځ یوه موافقه تصویب کړه چې له مخې به دا هېواد د نړۍ له تجارتي سازمان سره یوځای شي. د روسیې په پارلمان کې په دې اړه له 238 کرسیو څخه 208 مثبتې رایې او یوه ممتنې وه. د حاکم ګوند متحد روسیې اکثریت په دې اړه موافق رای ورکړې او د درې نورو مخالفو ګوندونو استازوی پر ضد رای ورکړې. د روسیې د اقتصادي پراختیا وزیر اندریس بوریسلاف تر دې رای ورکولو د مخه وویل دا موافقه د روسیې د اقتصاد په ګټه ده.
Никаких негативных социальных последствий от присоединения к ВТО не будет.
Друзья, да, اقتصادي پراختیا وزیر وای د چې روسیا له نړیوال تجارتي سازمان سره یوځای شي، روسیې ته به هیڅ کوم ټولنیز منفي پایله یا نتیجه ونه لري. په نړیوال تجارتي سازمان کې له یوځای کېدو سره به د هیواد خلک ترې ګټه واخلي، ځکه رقابت به پراختیا عمومي او موږ په دې باور یو چې بای به په ډیره اندازه ولويږي. پر حال د کین ارخی کمونیست ګوند او د عادل روسیې ګوند استازي بیا اعتراض لري او اندېښنه څرګندوي چې دا به د روسیې تولیدي سکتور ته تاوان ورسوي. د عادل روسیې مشر سرګی میرانوف وایي له نړیوال تجارتي سازمان سره د روسیې یو ځای کېدل به د روسیې موقف د طبیعي منابعو یو صادرونکی کړي. هغه وایي که موږ د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړو، نو بیا به موږ په حقیقت کې د نړۍ لپاره ډېر د خامو موادو برابرونکي یو. موږ به یوازې د انرژۍ منابع تامینوو او زموږ تولیدات به سیالي یا رقابت نه کوي. په ګوتو شمار اعتراض کوونکي چې پکې د کمونستانو ځینې استازي هم راځي، د رایو د شمارلو په وخت د روسیې له پارلمان څخه د باندې ولاړو. تیرونی د استازو یوې ډلې د اساسي قانون د محکمې غوښتنه وکړه چې په دې اړه حکم وکړي چې دا موافقه د اساسي قانون په اساس ده او کنه، او محکمې بیا دا مسله تصویب کړه. نړیوال تجارتي سازمان وروسته له 13 میاشتو خبرو اترو د 2011 میلادي کال په دسمبر کې په دې سازمان کې د روسیې غړیتوب ومانه. روسیه به وروسته لدی چې نړیوال تجارتي سازمان لدی خبروي چې په دې اړه یې موافقه تصویب کړې ده، نو بیا به ډیر شورزي وروسته په رسمي توګه د نړیوال تجارتي سازمان غړي وي.
د ژوند رنگونه
مهرباني ځان بر او پیژن.
زمونږ نوم فضل رحمان، مخترع وطن په نوم مشهور یو.
څه په خاطر ته د مخترع وطن په نوم باندې مشهور شوی؟
مونږ اکثره وخت د فزیک او جیولوژي د طبیعي علومو د مطالعاتو سره آشنایي درلوده، او په دې باب مې یوه اندېښنه درلوده چې حرکت اشیاو په بې مصرفه انرژي باندې تنظیم کړم خلکو دپاره، اوبه او برق مجاني ورکو، او که دولت مونږ ته د دې کار زمینه مساعد
دي. عملا مو څه کړي؟
عمل که مونږ د اکادمی لالار شورای وزیران ته معرفي شو، آزمایشی پروژه مونږ تر اکلاو د وزارت انکشاف شهر په چوکاټ کې مونږ یو دستګاه یو نیم کیلو وات دستګاه د برق مونږ جوړ کړه چې هغه تیل نه خوري، ګاز نه خوري، او نور مواد محرکتي نه خوري، یعنی برق خودي مونږ ایجاد کړ. 2013
صدیق مختاری عین کار کړی دی، همدغه او بوچ تاسو یادوي د ایم راباسي.
صدیق مختاری هم په یو میتود د اوبو کې شاید مصروفي او کار وکي، او زما کار چې دی په نړیوال ډګر کې د حرکت جاویدان په نام چغه خودي حرکت ای تر اوسه په نړۍ کې هیڅ واد او هیڅ بشریت په دې کار کې موافق نه دی.
تاسو په خپل کار ډیر مطمئن یاستئ، نو ولې عمل ته د تاسو کار نه راوځي او خلک یې نتایج نه ګوري؟
زما د واسي پروژې په مخ کې زما نه فرمول او تخنیک او ټکنالوژي بعد نه غوښتل شو، هغه ما اشخاص او افراد ته چې نوم نشم اخیسته ورم نه کړه، او زما د کار موانع ګرځېدل هغه ډیر با قدرت دی. او زنه شم کولای چې افغانستان خلکو ته د خدمت په عمل کې پیاده کم.
داسې واړه مڅ جوړ کړی دي تر اوسه؟
بله، چې زه تاسو ته عملی درخایم، ما یو ماشین جوړ کړی دی چې هغه یو نیم کیلو وات برق دی چې بې تیلو بې ګاز، ما هغه په عمل کې د ریاست جمهوری نماینده کوون ککړ و وزیر استو پښتون و تاج محمد یارمند د استانداردهای ملی افغانستان اشتراک لري سره کې 15 وزیر اکبر خان کې ملاحظه شو، او عملا 2 او 3 ساعتیا برق تلویزیون یخچال بدبکا واټر پمپ برقی سیستم کار انجام کا وہ تایید کا ملائزہ کا وزن ہے اور رجسٹر تھا یہ ماحول کا دیدی کار پہا کلا چیز سبوتا شو ہے درئی کالا مکمل دی دوا جلبی کے امداوس ہم زد مقامی نہ رہو آتم چیز پہ دی حق لا دخل پروژے دی سبوتاج غور کروں
چی فکر کوئی چی پہ دی وطن کی چی دا علمی فعالیتونو لپارا تباید پہ ماکمو وگردی آخر با دی وطن سنگ سی
دا مشخص اشخاصی چیز ما سرا پہ مقابلہ کی دی مونگ دی افغانستان خلق طول پہ یو زنزیر که نپیو
منانا کورم ودان
حوزد افغانستان طول و خلق و تواده ورکوم چکچیر ما تا زمینه مساعد شی پینزو کالو که دی افغانستان طول و خلق توبه و بار بی مصرف انرژی بنده تنظیمه هم
دو د ژوند رنگونه او سنی خبری مجله په افغانستان که ده سهار و بجی او دیش تقیه سوی دویمه سهرانی خبری